سلامونه او خې چارې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلوغې 14 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 2 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې ز احمد تکلی تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په سر کې لاند خبرونه. په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یو غونډه کې د افغان ښځو پر وضعیت خبري کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان میرمنو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشت افغان فعالان ورغوښتل شوي او د اروپای پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازیو ګډون کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په دې هیواد کې دننه د دې پروژې د پیل لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړې دي. اټکل کیږي چې پر دې پروژې به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي. ښاغلي سمنګانی ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګوري د نړیوال جام په نیم پایلو به کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفوني خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگتن پر ژمنو ټینګار کړی او ویلي دی چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. د اروپایي ټولنې کمیسیون له اوکراین سره په دوه پړاوونو کې د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې پرون په بروکسل کې وویل د دې مرستې لومړۍ برخه به چې 600 میلیون یورو کېږي سمدستي او دوهمه هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی. له ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 6.2 منفی 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.4. کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 11.6. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14.1. او جلال آباد آسمان نیمه وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.1.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې لاند او تفصیلی راپور خبرو. و باوري چې په بروکسل کې نن د افغان خځو په اړه د بس لپاره یو غونډه جوړیږي. پرون د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی په افغانستان کې د نیول شویو خځو د خوشی کې دوه غوښتنه وکړه.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې تمنا پریانی پروانه ابراهیم خیل خوشی کړي.
آریانا ټلویزیون وایي چې دوه خبریالان بی دلیل بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې پر ټاپي پروژې کار به ډیر ژر پیل شي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اسرائیل په لومړي ځل له هغو هیوادونو سره چې په رسمیت یې نه پیژني ګډ پوځي تطبیقات کوي.
د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې معنا ورکې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی. در تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بلجیم پلازمینه د افغان خځو د ورځې په نوم د غونډې قربانه ده. د غونډه پروند اروپای ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان خزینه فعالانو په ګډون پرانستل شو. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اروپای پارلمان خبر پانه کراغلی دی چې د افغان شزو د ورځې په نوم د بروکسل په کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې د شزو پر وضعیت او د شزو په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي. په دې کانفرنس کې د امریکا د سینما پیژندل شوې ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاد هم د ګډون کړی دی. د پرون پر طالبانو ژغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشی کړي چې دوی نیولې دي.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي انجونو ته زمینه برابر کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور میرمنې چې په توقیف کې دي خوشی کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري کونو د سار ډلې د شزو د برخې مسولې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشی کړي. خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړې ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې د دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوې دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یو بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس سهرا کریمي، د شزو د حقونو فعال هوریا مصدق او د بامیان د پخوانی والی حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي او ډېرې ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویلي دي چې د دوی دوه خبريالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوې دي. د بشري حقونو ډلې دا نیونه غندلې. جزئیات په دې راپور کې.
د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه په ټویټر لیکلی دی چې د کسانو نیول نشي توجیه کیدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبريالان پرته له کوم قید او شرط خوشی کړي. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه ویلی دی چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقونو مدافین او خبریالان نیسی چې تیره اونۍ د دوی استازیو په ناروی کې د نړیوال ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقونو پر وضعیت خبري وکړي. د ناروی په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له لویدیز ډیپلوماټانو سره یو ځل بیا د ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو ترناوی کوي. د بخنی نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نکړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې د نننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبريالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت غوښتي دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویلي دي د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قومندان په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو وګړي نشته او نه هم وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
سره لدی چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسم بولی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په تازه راپور کې چنن سي شنبه خبر کړي د یوې سرچینې لقول لیکل چې تیر ورځ د شمه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبان یو قومندان وژل شوې دی. که څه هم دغه ورسپانې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی، هغوی چې د قدرت او شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمي بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نه خیر، اوس په هیواد کې د هیڅ بل هیواد اتباع شتون نه لري او نه زموږ په هیواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هیوادونو په سیمه کې فعالیت ترسره کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبري اژانس د یو لوړپوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلي و چې د دې خبر له تایید سره دا بل کله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې، د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه مهال په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پوښتلی و. ککله هم د دې قضیه په اړه رښتینی معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دي شریک شوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې کارونه به په افغانستان کې دننه ډیر ژر پیل شي. ښاغلی سمنګانی وویل چې د دې پروژې د تطبیق لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل شوې دي.
طالبان هیله مند چې د ټاپي د ګازو د پروژې چارې به په پسرلی کې پیل شي. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د مینځکو استملاک چارې روانې دي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکی ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل طرف خپل مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډیر کار شوی. فلحال د ټاپي پروژې د عمل کېدو په لاره کې کومه خاص ستونزه نه لیدل کیږي. هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلی نه په دې باندې کار شروع شي.
د طالبانو یو پلاوی نږدې دوی ونی مخکې په اشقابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي د پروژې په تړاو خبرې کړې وې او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار محیط یوسف په مشرۍ پلاوی سره یې روانه اونۍ په کابل کې په دې تړاو خبرې وکړې. د ټاپي پروژې لګښت لس میلیارد ډالر اټکل شوی و، خو اوس ویل کیږي چې د دې پروژې لپاره 15 میلیارد ډالر پکار دي. دا هم څرګندونه ده چې دا پیسې به له کومه کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پروند د کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لوبا انګلند په بیټینګ سره پایل کړه او په وڅل وختو ټاکلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 201 دیرش منډه جوړې کړې. افغان لوبډلې په خپل وار چټک بیټینګ وکړ او په پای کې بریا ته هم نږدې شوې وو، خو په شپږ څلوېښتم اوور کې په یو ځل درې لوبغاړي وسوځېدل. په داسې حال کې چې د منډو شمېر 215 ته رسېدلی و. په دې توګه انګلند فاینل ته ووت او نن د استرالیا او هند له لوبې وروسته به جوته شي چې د شنبې په ورځ د فبروري په 15 په فاینل لوبه کې له دې دوو څخه کوم یو له انګلند سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او د دوی له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد دا حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپل وټاکي. لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څنګه چې په هیڅ شی لمر سره شمنه شوی و چې ناتو به یو انچ ته ختیځ لور ته حرکت نکوي. تاسو ټول په دې په هیڅ شی نن مشبینو چې ناتو چیرته ده؟ پولند، رومانیا او د بالټیک په هیوادو کې دوی یو څه ویل و یو کړل بل څه.
روسیا اندېښنه لري چې ناتو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرملن په دقت سره د واشنگتن او ناتو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې هغه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ سترګې پې پټوي. بلخوا اروپایي کمیسیون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې یارل نویتس پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
نن اروپایي کمیسیون د اوکراین لپاره د سترې مالی مرستې وړاندیز وکړ چې 1.2 میلیارد یورو کېږي. د اروپا د شورا او پارلمان له لوري د دې مرستې ژر تصویبېدل به دې ته لار پرانیزي چې سمدستي لومړۍ برخه چې 600 میلیونه یورو ده اوکراین ته ورکړو.
د اروپایي کمیسیون وایان د زیاته کړ چې له اوکراین سره د مرستو دوهمه برخه به هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی کنه. د مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د اوکراین پولو ته نږدې د څه باندې 1 لک روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سره د اروپایي ټولنې او روسي اړیکې کړکېچن شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره له هغو هیوادونو سره په ګډو سمندري مانورو کې برخه اخیستې ده چې دا هیواد په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې دا مانوریا پوځي تطبیقات 3 ورځې دوام کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ په دې مانور کې د شپېتو هیوادو او سازمانونو نشتې 500 بیړیو برخه اخیستې ده. دا مانور د فارس په خلیج کې روان دی. اسرائیل په کې د لومړي ځل لپاره ګډون کړی دی او ورسره داسې هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. دا مانور IMX نومیږي چې په کې د سعودي عربستان، پاکستان، عمان او یمن هیوادونه هم شته او دا یو هم له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانسې اژانس راپور لمخي عربستان او اسرائیل لدی په لوبیا سره نشتی دي چې دواړه غوړي چې د ایران مخاوني سي. د اسرائیل د پوز ویان او چای ادرای په ټویټر کې لیکلي دي چې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د ایم ایکسپونوم په دې مانور کې برخه اخلي. تر دې مخکې په روس شکل په نوومبر کې متحده عربی امارات او بحرین د لومړي ځل لپاره له اسرائیل سره ګډ سمندري پوزي تمرینات ترسره کړي وو. د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې مانور کې چې د دوشنبه پر سپیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی. په دې مانور کې تر 80 ډیرو بي پيلوټ الوتکو برخه اخیستل چې له دې اړخه په نړۍ کې د بي پيلوټ الوتکو تر ټولو لوی مانور دی. د دې الوتکو لارښوونه له بحرین د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو له یو مرکز کې شي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبري ټولګي مطالب هم دومره وو. په څو شیبو کې نور راپورونه اجمل اند درته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې یو خبرتیا. نن چهارشنبه د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي، په ګرمسیرو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو د بیرته پرانستل کېدو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د رواني اونۍ په پیل کې په تودو او سړو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو د بیا پیل نیټه اعلان کړې. عبدالباقی حقانی وویل په ګرمسیرو ولایتونو کې به د دلوي د میاشتې په 14مه تدریسي بهیر بیرته پیل شي. دغه بهیر به 3 اونۍ دوام کوي او راتلونکی سمستر به د 1401 کال د وري حمل د میاشتې له پیل سره سم بیرته پیل شي. ښاغلی حقانی په سړو ولایتونو کې د هوت په 10مه د تدریسي بهیر د پیل خبره وکړه، خو وینه ویل چې آینجونې به هم بیرته دولتي پوهنتونونو ته ځي او که یوازې هلکان به وي. که غواړی چې پر دې موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو نن په دې خپرونه کې ګډون وکړئ یا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو په ټولنیزو شبکو کې خپل نظرونه پرېږدئ. نن د ماسپښین په 2 بجو له ازادۍ راډیو
له خبرونو ورآخوا سلامونه. د خپرونې په دې برخه کې موزه روح الله انوري ملتیا کوم.
د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په ورزنی ډول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هم مهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستانه کړل شوي د ایرانی پولیسو له ناسم چلن شکایت کوي. که څه هم له ایرانه د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواده ویستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت اوسیدونکی عبدالبشیر چې تازه له ایران افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایرانی پولیس ونیوه او بیرته یې افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تره سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایرانی پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کوه، چا به بهر نه پری خودل شو ووزی، خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هغه او ټکول به هم کوه.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه IVM WFP کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي، د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایی موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې او ځینې د صحت په برخه کې او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مورچ په دې وروستیو کې دوه زامن د ایرانی پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ایرانی پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. راځي چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شي وای. له تیرو دوو اونیو راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینې، ویل یې پولیسو وهلی یم او کیناستلی نه شم. زما اندېښنه دا ده چې ولې یې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایرانی حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کیدای شي د دې چار یو لامل وي. د چارو پو طارق فرهادي:
ما مشکلات اجتماعي او اقتصادي ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ د ایران د اوبو ستونزه درکو، خو افغان کډوالو سره زور زیاتې بشري حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پاتې کیږي او له دې هېواد نور ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو له لارې او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
له دې وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوش کولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې هغه غاړې ته د اوبو د نه خوش کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
خوست کې د شیخ زاید پونتون خزینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پونتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي، خو دې ته اندېښمنې دي چې پونتونون ته د نجونو د تګ مخه ونیول شي.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه، د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، د اناسو زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اناسو زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره او یوبه
او اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوی نوریاس نوری ورته کته نه کړي.
ایورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرخه په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو غونډو هیوادونو پر اړیکو سیوري غوړولای دی. د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. دغه موافقه لمخه د افغانستان لس باندې 3000 کیلومتر مربع خاوره ترې وټاکلې وخت د برېټانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د الټیا په صورت کې افغانستان دفاع کوي. د دې لیکنه په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرخه بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅ کله هم دغه جلاوالې نه دی منلې. یو افغانستان هم په 1994 کال په لوی جرګه کې په یو اړخیز ډول دغه موافقه ووت. یو رئیس شری وی وړاندې لیکي د هغه اسناد لمخه چې په دې ورسته وکړ تر لاسه شوی په خپل ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرخه رسمي پوله نه دی یاد کړی، بلکې هغه جلا شوی کرخه بللې ځکه هغه ویر درلود چې که په رسمي پوله سره یو پیژنین نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه اداله لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوی دی. د ډیورند کرخه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلی و جنجالي موضوع په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره په یوه جنجالي موضوع بدل شوې ده. د خبرونه په لیکنه د ته په پام چې طالبان له پاکستان سره خې اړیکې لري او تر واکمنې لاندې خلک لري او اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي، خې د دې توانونه لري چې له خپل گاون سره په یو کړکیچ کې ښکیل شي. د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د غزولو پر سر د ورستوي راپورته شو. نو اندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرخه پر سر لانجه تر اوسه نه ده هوار شوی او د کرخه دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شی مخالف دي. له برېټانیا خبرېدونکې ایوننګ سټانډرډ ورسپانې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولې او لیکي د برېټانیا مرستندوی ټولنو د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي، ځکه دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوې دي. د ورسپانې په لیکنه تر اوسه برېټانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډ د آزادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندوی ټولنو لخوا په دې هیواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ سټانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکې یخته کیږي.
په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ د ودی په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټلی روپی بازار ته وړاندې کړي. نور با له نوریاس نوری څخه واورو.
هند غواړي ډیجیټلی روپی بازار ته وړاندې کړي او د انتخاباتو لاره په تر لاسه شوی ګټه 1.5% مالیه وضع کوي. په دې وروسته یو کلونو کې د هند په بازارونو کې د ډیجیټلی یا غیر مجازي پیسې راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د هند مالی وزیر نرمالا ستارامن د سیشن بی پورز د هیواد پارلمان ته وویل د ته په پام چې د ډیجیټل یا غیر مجازي شتمنو لیک درا لیک خورا زیات شوی، نو التیا د چورته د مالیه یو مناسب سیستم جوړ شي. دغه نوې تګلارې لمخه پر هغې ګټې بچې د ډیجیټلی پیسو او د نورو غیر مجازي شتمنو له انتقالاتو ترلاسه کیږي 1.5% مالیه لګول کیږي، خو که په دغه راکړه ورکړه کې څوک تاوان کوي هغه د نورو عوایدو څخه نه جبران کیږي. مېرمن ستارامن وویل مرکزی بانک به د یوې تړلې شبکې پر اساس د 2023 کال د مارچ تر پایه ډیجیټلی روپی بازار ته راوباسي. د هغې په وینا دغه پیسې به د ډیجیټل اقتصاد له غښتلي کېدو سره ډېر مرسته وکړي. په هند کې چې د لومړي ځل لپاره ډیجیټل پیسې یا کرنسی نږدې یوه لسیزه مخکې بازارونو ته لارو موندله، خو مرکزی بانک پرې په 2013 کال کې وروسته له هغې بندیز ولګاوه چې په راکړه ورکړه کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول. د هند سترې محکمې دغه بندیز 2 کاله مخکې لرې کړ چې له هغې راوروسته یې بازار د تیر 2023 کال تر جون میاشتې پورې نږدې 6.5% پورته تللی دی.
زما له خوا د اوس لپاره همدومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
ساعت 7:30 دقیقه است. صدای